د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تشرغلاست د ماپښین 2 بجې سوی ز او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. نن دوشنبه د 2024 نیوم هجری شمسی کال د سور اومنې ته د 2015 کال د اپریل د 8 نیټه سره برابر ده. افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندوستان ته ځي. دا موضوع به د تازه خبرونو ترڅنګ څارو. د نورو موضوعاتو په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات په زابل ولایت کې روان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په نیپال کې د وروستۍ ورانوونکې زلزلې د مړو شمېر څه باندې 3200 ته رسېدلی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې زیاتو ورښتونو او توپاني بادونو څخه کم 50 کسان وژلي دي، او د اروپایي ټولنې او اوکراین مشران نن په کیف کې غونډه کوي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شریف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ولسمشر اشرف غنی نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي، دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سقوط وکړي. او د ولسي جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه جې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمانځل سي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر اشرف غنی بنن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان سي. ټاکل سوی و چې دغه سفر ماپښین مهال وسی، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېده. د جمهور ریاست ویاند وایي چې ښاغلی غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د هند له چارواکو سره په بېلابېلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اورئ. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي که د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري وانستول سي، دغه ولسوالۍ به تر ماښام پورې سقوط وکړي او د مخالفینو لاسته به ورسي. د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. امام الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د دې ولسوالۍ په لورو پروتو سیمو کې روانه وه، چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته راورسېده. نوموړي په دغه نښته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه خبري وشوه. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پر پوله پرته ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونو فعالانو او د ښځو د حقوقو مدافعینو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیل کسانو په محکمه کې بیړه وکړي. د فرخوندې له وژل کېدو دا د 24 ورځې پراسې، خو تر اوسه د عاملینو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې نه ده بشپړه سوې او ټول عاملین یې هم له نه دي نیول سوي. اعتراض کوونکي چې د کابل ښار د شاهي د شمشیره زیارت مخې ته راټول سوي، له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه پیښه کې ټولو تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د چارواکو د معلومات له مخې د فرخوندې د وژلو تور یو 50 نیول سوي، چې شل تنه یې پولیس دي. او د ولسي جرګې مشر وایي چې د صبر اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ باید ولمانځل سي. عبدالروف ابراهیمي دغه څرګندونې نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ښاغلي ابراهیمي زیاته کړه چې ولسمشر باید د یاد ورځې په مناسبت خپل سفر هند ته وځنډوي. په 1911 کال کې د صبر پاتمه د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت د مجاهدینو لخوا ړنګ سو، او د حضرت سیبات الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو حکومت رامنځته سو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسي جرګه 1955 لمریز کال کودتا په هیواد کې د رامنځته سو بدبختۍ او د اصلي سرچینې په توګه یادوي، خو ځینې عام خلک بیا د صبر او ماتمه یو شان ورځ یادوي او وایي دواړو ورځو د افغانانو لپاره ښې نتیجې نه درلودې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوخته دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې 6500 کسان ټپیان شوي دي. په نیپال کې 6000 خلکو په خلاصه فضا کې تیره کړه. د چا کورونه وران شوي او یا هم د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نستنېږي. پرون په هیمالیا غرونو کې هم د زلزلې نور ټکانونه او برف کوچونه راغلي. چارواکو ویلي چې د ټپیانو شمېر د روغتونونو تر گنجایش زیات دی او په روغتیایي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نشته. په همدې حال کې ملګري ملتونه د هغو توپانونو په اندېښنه ښیي چې ښایي بې سرپناه خلکو ته زیان ور واړوي. د پاکستان په شمال لویدیس کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. د مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره خپل یو شمیر سیمو ته خپل سرتیري استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام وویل چې کری او ظریف به د یو کانفرنس په څنډه کې وګوري. د دې کانفرنس هدف په تیرو 15 کلونو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر تړون بیا کتنه ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د نړۍ لوی قدرتونو هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه د ایران پر اټومي پروګرام له تهران سره پر یوې وروستۍ موافقې سلا وکړي. د دواړو خو مرکچیان د اپریل میاشت په دوهمه نیټه پر یوې لومړنۍ موافقې سلا شول چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیت محدودوي او په بدل کې به لویدیځ پر دې هیواد خپل اقتصادي بندیزونه کم کړي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي نور سلطان نظربایف د 15 دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رای ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسون مرستیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه څه د پاسه 95% کې وه. د وی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماتا کې د انتخاباتو له سیمیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1% خلکو ګډون وکړ. 40 کلن نظربایف له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان د ولسمشر په توګه پاتې دی. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکرین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پترو پروشنکو د اوکرین د ختیځ د جګړې په اړه، د بلاروس د پایتخت منسک د اوربند موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دې موافقې له مخې د اوکرین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو راپورونه وایي چې دغلته لا هم د اوکرایني ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې کیږي. ټاکل شوی ده چې د اوکرین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکرین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسأله هم خبرې وشي. او د اسرائیل پوځ وایي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو کې هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي چې بمونه یې ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتي او که نه، په دې اړه لا رپورټونه نه دي ورکړل شوي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي.
دوی بجې او 8 دقیقې سوې. زه ملالۍ بشیریم او تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې خپرېږي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د ولسمشر اشرف غنی دا سفر د افغانانو او هندوستانیانو لپاره څومره مهم دی؟ له افغان څېړونکي محب الله شریف سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکمرغي په خپل لمنه کې ولري.
په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې وړي چې کورونه یې خراب شوي او انسانان یې په شهادت ورسېږي.
افغانستان ته د هندوستان له سفیر سره ځانګړې مرکه لرو چې د خپرونې په دوهمه نیمایه کې به خپره سي. همداراز ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، اورېدل یې مه هېروي. او په وروستیو شیبو کې به درسره په دې اړه نوي معلومات شریک کړو چې د ولسمشر پر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود باندې د بدخشان په لاره حمله سوې ده چې ځینې روغ رمټ وتلی دي. ازادي راډیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. له دې مخکې ویل سوي و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومه دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسم سولمل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. سولمل صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو ویله قرار پر دیو چې دا سفر نن غرمه پر یوې بجې وسی، خو سرچینې وایي چې سفر تر ماښامو پورې وځنډول سو، البته د نامعلومو دلایلو له امله. د دې سفر د اجنډا په اړه چې کوم معلومات موږ مخکې د ولسمشر د بیان د اجمل وبای د عبدیق په حواله درلودل، هغه دا و چې په دغه سفر کې به پر ټولو هغو مسایلو خبرې وسي چې دواړو هیوادونو ته مهم او اساسي دي. خو د ده په خبره تر ډیره به تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعت تیم مسائل وی. البته دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی لومړنی سفر وی. همدې موضوع ته په کتو د ولسی جرګې غړي هم د دغه سفر لاسته راوړنو ته هیله مند دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی یو له همدغو وکیلانو څخه دی.
امکان ډېر شته چې دا د افغانستان پر وضعیت باندې دا سفر د ښه تاثیر وکړي. دا حساب جمهور لوی سفر دی و هندوستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بعضې د ښې کنډوالۍ په اړه باندې بحثونه وری وسي. په دې سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کړی.
لدې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي رډیو ته ویلي و چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړې زیاته کړې چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه څه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان بیا هم سپارښتنه کوي چې افغان حکومت دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د بېلابېلو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. نو ښه دی چې په دې برخه کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال څرګندونه هم واورو.
تر هر څه مخکې باید په واضح توګه ووایو چې افغانستان په ډیره جدي بڼه په سیمه کې د خپلو اړیکو د توازن او تعادل اصل ته ضرورت لري. د همدې لپاره هم افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولای دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
باید ووایم چې هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې ده، او د هند د مرستو کچه په تیرو دیارلس نیمو کلونو کې نږدې 2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. بلې ملالی جینی،
ډېر زیات مننه قسیم سولمل صاحب. قسیم سولمل و د کابل څخه چې د هندوستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه معلومات راکول. همداراز د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د گاوند او سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې له استخباراتي چینلونو بهر او د اقتصادي همکاریو پر بنسټ جوړې کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی په یو رسمي سفر هند ته ځي. د سیاسي چارو کارپور محب الله شریف وایي که چیرې افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن وساتي او هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې خاوره به یې د چا پر ضد نه کاریږي، دا به په اوږده مهال کې د افغانستان بهرني سیاست پیاوړی کړي. له ښاغلي شریف سره پر دې موضوع زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې په اوسنیو شرایطو کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څه ارزښت لري.
په سیمه ایزو سفرونو کې ښاغلي اشرف غنی د ټولو هیوادونو په سر کې چین، سعودي عربستان، پاکستان او دا سنور هیوادونو ته درلود. دا هغه څه و چې هندي هم ته مدرلوده چې افغان ولسمشر به له ایران او یا نورو هیوادونو نه وروسته دلته هم سر را ښکاره کوي او د هند سره به په هغه اړینو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي په تفصیلي ډول چې هند په افغانستان کې د خپلو ګټو، د خپلو سیاسي موخو او د افغانستان سره د سیاسي تړونو سیاسي راکړو ورکړو لپاره مهمې بولي. ښاغلي اشرف غنی هم د همدغه اساساتو په سر باندې د هند سفر ته ملا تړلې ده. او افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکبرګي په خپل لمنه کې ولري.
د هند او افغانستان اړیکې د کومو ځانګړتیاو له امله مهم دي؟
دلته دوه ډیر مهم ټکي دي. یو مهم ټکی دا دی چې د هند او پاکستان د رقابتي پالیسي په سیمه کې تر زیاته بریده پورې په افغانستان کې مهمه پیژندل کیږي او مهمه سترګه ورته کتل کیږي. د دې په خوا کې هند کولای شي د افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا یا د چابهار بندر او په دې شکل باندې د افغانستان د ځمکې نه منځنۍ اسیا ته داسې اقتصادي لاسته راوړنې ولري، داسې خامو موادو ته لاسرسی ولري چې هند بله لار ورته نه لري، او په عین حال کې غواړي چې د پاکستان په وړاندې داسې یو څوک په خپله خاوره باندې او په خپل ګاونډیتوب یا خپله سیمه کې نږدې له ځانه سره ولري چې هغه د دوی د پالیسي لږ تر لږه که چېرته ټول موافق او همغږی او د هغې ملاتړ کوونکی نه وي نو لږ تر لږه د هغې په ضد باندې ونه درېږي او داسې یو دریځ ونه لري چې د هند دریځ په سیمه کې تضعیف یا کمزوری کړي.
په دې وروستیو کې هندوستان افغانستان ته درې هلیکپټرې هم ورکړې او ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني هم له هندي چارواکو نه په پوځي برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. آیا هند به داسې وي همکارۍ ته چمتو وي ستاسو په نظر؟
هند د خپل استراتیژیک تړون په اساس باندې چې د افغانستان سره یې کړی دی داسې ژمنه درلوده چې د افغانستان سره به په پوځي چارو کې مرسته کوي، د دوی د پوځیانو ملاتړ او د دوی د پوځیانو روزنه به کوي، او د دې په خوا کې به ځینې پوځي تجهیزات افغانستان دپاره برابروي چې زه فکر کوم د ښاغلي حامد کرزي په تیره دوره کې دغه مسأله د ځینو استخباراتي او په دلته په سیمه کې د رقابتي او یا د یو بل سره د حریف د سیاستونو په اساس باندې دوی ونه توانېدل چې د افغانستان سره چټک ګامونه اوچت کړي او داسې پرمختګ وشي چې دغه ټوله ژمنه په عملي ډول باندې پلی کړی شي. لیکن اوس داسې فکر کېږي چې د هغې زمینه را رسېدلې ده چې هند چارواکي هم په افغانستان کې د خپل موقف او خپل دریځ د ښه ملاتړ او کلک اغېزمن پلي کېدو لپاره د افغانستان سره دغسې مرستو ته ور ودانګي چې د پاکستان اغېزه په افغانستان کې د کمېدو لوري ته بوځي.
ښاغلی شریف، وروستۍ پوښتنه، افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي؟
که چېرته موږ یعنی افغان چارواکي په دې باندې وتوانېږي چې خپل سیاسي توازن په داسې شکل باندې وساتي چې د افغانستان اړیکې د هیڅ یو هېواد لپاره د بل هېواد په مقابل کې د تهدید د ګواښ او د اندېښنې سبب نشي، ښې لیکې ولري د خپل بهرني سیاست لپاره په اوږده موده کې، بیا موږ کولی شو دلته پرتو ګاونډیانو یا د سیمې هېوادونو ته د دې ډاډ ورکړو چې افغانستان نور نه د چا په ضد باندې کاریږي او نه داسې پالیسي لري تخریبي چې د نورو په ضد باندې وکارول شي. زه فکر کوم که چېرته موږ دغسې دریځ ولرو او تر زیاته بریده پورې په اقتصادي چارو باندې ټینګار وکړو او د استخباراتي او یا سیاسي رقابتونو نه راووځو، دا د افغانستان لپاره په ګټه ده او موږ به تر زیاتو هڅو یا زیاتو بریدونو پورې بیا د دوی د استخباراتي جګړې او نیابتي جګړې نه بیرون پاتې.
سیاسي څېړونکی ښاغلی محب الله شریف چې هندوستان ته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو اوري اوس په افغانستان رسنیو ته کتنه وکړو چې معلومات یې پر کومو موضوعاتو راڅرخي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر او د سور د ومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غني سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غني سره به د هند په سفر کې 38 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د هند له چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د سور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د سور په اتمه نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوي دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګناه افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په جنوب کې د پوت چارواکي وايي په زابل کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنگیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش یرغمل سوي مسافرونو خوشی کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له دوو مسافر وړونکو موټرونو وتښتول سول. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشر یې خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لرې کول، د کابل کندهار د لویې لارې امنیت او د یو دېرش تښتول سوو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجوی میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکی او هوا دلاري په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې همزمان عملیات شروع کړي دي. په نظام کې تر اوسه یوه دهشکه د دښمن باندې هغه تعدید چې دی کوه موږ یو سړک جوړول هغه ته نظام ولسوالۍ ته
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. کومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخت پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لویې لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي.
ولس نفر زخمیان دي، دوه نفر مخابري سره سیر دي، متاسفانه دوه نفر شهیدان دي چې هغه یو دوی ملي دي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطاجان حق بیان وایي چې پیل سوي عملیات باید د هلمند د سنګین په څیر تمثیلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ دا غوښتنه اوسې عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لو کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې ولې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو. د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو، لکه دا څنګه چې اوس روان دي دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لویې لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو اوری د کابیب امام وای هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام څخه خارج دی، او دا چې ټول مسلمان امت باید یو ځای سي. دا خبره شیخ خالد الغامدی په یو مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په راپور کې اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنت د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وای چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې خیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش أو كان في باكستان أو في أي مكان آخر من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
دا إمام كعبي دا بيان أو دا قرآن دا آيات دا تشريب حق لا چه مشال ريديو دا مذهبي چارو دا كارپو مفتي فضل منان عبد نتا پوسو كون دا اوه دا قرآن دا هر حكم دا پارخ بلزه مقرر دي دي وائي
دا قرآن کم آيات چه لگه دل ده کو اغر کافر پا بارك لگه دل ده نو آغا پا مسلمان با نکنه چسپانيگي دا جهاد آيات پا جهاد پا زه كده او دا حج آغا دا حج پا زه كده و هر یو مسلمان کو آغا نیک ده و کو آغا بیکار ده چه باز آیتون دا زان دا پار استعماله و پا زان پسی چسپانه چه دا جنک ٹیکٹ صرف ما تا میلاو ده و دا نور نوی نو دا خبر بلکل غلط ده او دا سی خلقو رد هم منگ کو او دا غی مضمت هم کو دین اسلام بدنامیگی ده دین ملکم بدنامیگی ده دین مسلمانانو تا نقصان رسیگه و چه سوک دا غسانه یا سکول روانه یا جماعت نقصان رسی یا مدرسه تا یا عام خلقو جنی نو دا دی پا وجه بانه که ملتم نقصان رسیگه و اسلام تا نقصان رسیگه
هم دار است چه مکلا دا مذهبی چارو دا یو بل کارپو نجم برهانی نا تا پوسو کو چه دا امام کعبه دا خبرو با پا وصلوالو یا دا هغوی پا پلویانو س اثر پریوزی نو دووی
پا وصلوالو بانی خوخلا اثر نپریوزی لکه چه اوی وصل را پرتا کرده زنو دا اوی خپل مقصدونو دی اوی دیتا دا نگوری چه دا امام کعبه سووی دا دینا مخکل دیر علماء و طول عالم اسلام نا دا خبری کردی بلکه فتواگانی را غلی دی دا خلق اسلام تا ضرر دی خوی او خبر دا دیر امام سید خبرو نا بدایی که اگر پاکستان عوام دا پارا لکه دیدی جکم کسان دا چیزی ذهنی دا غد دا وصلوالو سر برابر دی دا وی چه دا وی لگه پا حق دی یا دا چی سنا سو امداد او تا ملاوی دل دی خلقو نا کی دی چی با دی خلقو بنی اثارو کی او زنی کسان لکه فکر بدل سی
دا یادونه دا چه دا خانکا بی امام شیخ خالد الغام دی دا تیر زیارت پورز دا او روزو پا سفر پاکستان تارا غلی دی ریاض موسا خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
از کابل تا زابل
لا هرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد سیا مسعود باندې په بدخشان پر لار حمله سوي ده په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین له د کابل له سټوډیو څخه معلومات راکوي لودین صاحب مهرباني وکړي
ډیره مننه منالې جان سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته تازه معلومات چې موږ تر لاسه کړي هغه د دې چې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسمشر پر فوق العاده استاذ سیا مسعود باندې د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې د یو توغندي حمله شوې او توغندۍ هم د دوی د اوسېدو ځای ته نږدې لګېدلې دی چې ظاهرا هدف هم خپله زیا مسعود و خو د بدخشان چارواکي وایي چې په دې حمله کې نه زیا مسعود ته زیان اوښتی او نه هم د ده ملګرو ته او نه هم په سیمه کې نورو خلکو ته په بدخشان کې د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل چې زیا مسعود نن هلته د امنیتي وضعیت د لیدلو لپاره تللی و چې هلته دغه حمله پرې وشوه خو د حملې کې ورته زیان ونه رسېد ښاغلي حیدر وویل چې داسې هم نه ښکارېده چې د دې حملې یا د دې توغندۍ برید هدف ته هم مستقیما خپل زیا مسعود وسی خو دوی وویل ظاهرا داسې ښکاري چې حمله هم په همدې هدف شوي وي تر اوسه د دولت وسوال مخالفینو هم په دې اړه سند ویلي خو د بدخشان لپاره بعد اوریدونکو ته معلومات ورکوم چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نه ډله ییزې حملې وشوې هلته ولسمشر اشرف غنی ولاړ ځینې نور ټول او نن د دښي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی هم د بدخشان د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره هلته تللی و په همدې حال کې د بدخشان چارواکي وایي چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې دوی عملیات روان دي تر هغه وضع بیرته کنټرول کې دوی وایي چې له درې عملیات د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې په ښه توګه پر مخ ځي او تر اوسه خلاص راوړنه هم لري باید وایم چې له بدخشان سربیره د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم چې موږ تازه معلومات راټول کړي هلته هم جګړه روانه ده او د امام صاحب ولسوال ویلي چې تر نن ماښامه پورې دوی ته تازه دمه سرتیر ورونستول شي ممکن تر نن ماښامه پورې د امام صاحب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو د هیواد د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی په دې وروستیو څو ورځو کې د ملي شورا غړو هم په دې اړه اندېښنه وښوده او حکومت هم کوشش کوي چې هلته تازه دمه سرتیري وستوي تر څو د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې او نورې حملې شنډې کړي
ډېره مننه لودین صاحب اسدالله لودین و چې د ولسمشر پر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود باندې د حملې په اړه معلومات راکول
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د خبرونې نیمایت رسیدلیو. لومړی د خبرونو سرټکی د رضوان مراد څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی به نن ماښام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. ټاکل شوی چې دا سفر ماسپښین مهال وشي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماښام ته وځنډېد. د کندوز محلي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري که ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي او د مخالفانو لاس ته به ورشي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونه فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو په محاکمه کې بیړه وکړي. په نیپال کې د روسیې زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوښتی دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې نږدې 6500 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمېر 1500 ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. ټاکل شوی چې دواړه خواوې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د حالت په اړه په خپلو کې خبرې او بحثونه وکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په برخه کې د لیدنې اجنډا له هند سره سوداګریزې راکړې ورکړې، د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ مالونو تګ راتګ او یو شمېر نور مسایلو ته ځانګړې شوې ده. د ښاغلي قوقندي په خبره افغان ولسمشر سره به په دې سفر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم ملتیا وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ډي ایچ ایل له نړیوال ترانسپورټي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړي. د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نوید محسنی ازادي راډیو ته وویل کوم صادرونکي چې د ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ ته معرفي کیږي او د هغوی له اسانتیاو څخه د خپلو مالونو د لېږ رالېږ په هدف کار اخلي، تر نورو به 45% کمه کرایه ورکوي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا راوی چې د صادرونکو او تولیدونکو د کارونو د شوالي په هدف یو روزنیزه دوره هم په پام کې نیولې ده. د دې ادارې رئیس شاغلی محسن وای دا روزنیزه دوره به څلور اونۍ دوام وکړي او تولیدونکو او صادرونکو ته به د ورځې له معیار سره سم روزنه ورکړل شي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جټل بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني نیوي پوله، یو یورو 2 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ ډیر شپله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ شل پله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د خبرونې په دې برخه کې د هندستان له سفیر سره ځانګړې مرکه او اونیس پروګرام ځوان فکر لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. هندوستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت او په سیمه کې د دواړو هیوادونو ته د ورپیښو ځینو ستونزو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند د هند له سفیر امر سینا سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
خغل سفیر صاحب، دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت راکړ ترڅو د سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ورسره په پیل کې غواړم چې وپوښتم د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه دی او ستاسو په اند دا سفر له ځان سره څه پیغام لرلی شي؟
زه هم له دې مننه چې د ازادي راډیو اوریدونکو مې غږ اوري، له تاسو مننه کوم او ټولو ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغو اړیکو ته په کتو چې مونږ یې د ګاونډي سارګغړو هیوادونو او خلکو له پلوه چې کلونه سره اوسېدلو یو له بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله له ځان سره ډېر څه لري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تل ښه ګرم هرکلی شوی او بې له شکه له اشرف غني څخه به هم کېږي چې هند ته یې لومړی سفر دی. زموږ جمهور رئیس او صدراعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډېره دلچسپي لري. هغه به د هند د جمهور رئیس شخصي میلمه وي او زموږ د ولسمشر سره به په راجپتی باون یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
مننه. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د هند ته د نوي افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. څه فکر کوئ د دې سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي؟
We discussed the politics, the security situation.
په دې سفر کې به د سیاست، امنیتي وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغې اړه او په دې به بحث وشي چې جمهور رئیس اشرف غني د راتلونکي په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه په اړه موږ ستراتیژیک شریکان یو. دا خپل یو ایجنډا ده. که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ، نو په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل موضوعات د بحث وړ دي.
هندوستان په سیمه کې یو له مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرستې کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نوو مالي مرستو د ژمنې هیله کېدای شي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
نه کوم چې موږ دې په اوس وخت کې د داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هند د جمهور رئیس اشرف غني لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژنې او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړي. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس موږ بیا د کومې مالي مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې کار روان دی هغه بشپړ کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
موږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نوو مالي مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یو بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د قانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره یې خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
خکدا افغانستان او پاکستان اړیکو تراشو د ملي وحدت حکومت له جوړې درسه د دوړو هوادونو په اړیکو کې یو ډول ډراماټیک بدلون لیدل کېږي. آیا د نک دیوال خو تاسو اندېښمن کړی نه یاست؟
Do you have any concern? No, we don't have actually concerns on this.
نا پدیاړه مونږ څه اندېښنه نه لرو. مونږ په یوه سیمه پورې اړه لرو. مونږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی نه غواړم څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
It is very natural for neighbors to have excellent relationship.
Peace efforts
da da sole da hatso natija da cha Afghanistan Pakistan ta nak de kar afghan hukumat che pade barkha ke da Pakistan sara sa hat se kadi ta sa singar zawai albatta bayd wo am che chin ham pade hatso ke sharik de
Pakistan and China is also involved.
I think afghan government has done all the right
fikr kawam afghan hukumat tol karuna sam maktabi walidi pade khatir chamda se artiya da. Pa haqiqat ke da har kamyabi le para Afghanistan sole ta artiya لري. تاوتریخوالی چې کیږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکی هم دی. تاسو له دې پروسې سره ډول ملاتړ کولی
شئ؟
موږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. موږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. موږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. موږ ښه ملاتړي کوونکي یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم دی چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکیل دي، او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا دی په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند د نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه څېړئ؟
خلک کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهېږم چې خلک د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید ووایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي، او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دي ورانې شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم، روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوس کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهېږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي، یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډېره راشه درشه ولرو، ډېر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په اپټا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 2 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډېرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهېږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پانتونونه تر حملې لاندې راځي. دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګېږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا همغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګېږي. اوس که جنګ وګورئ، دوه لوري به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي. آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي؟
ځینو پاکستانی جنرالانو ویلي دي چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوڅانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر
لرئ؟
ما دا ټول څرګندونې اوریدلې. په حقیقت کې خپل پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې وی دروي، او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان د هلمند، کندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له فضا
غزه ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستان پر روزنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځان ته تاریخ لري او پاکستان هغه لوټولو ښه پیژني. دا یو جنگ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند کړم. خدای دا بې بنسټه ده. دوی په دې اړه هیڅ ثبوت نه لري او حتی ویې نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغو ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته. خو دوی باید هم دا شعار ولري، ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کیږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو، بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښيي دلته دوه لوري یو له بل سره جګړه کوي تر څو جنگ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه دلوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث تر شو، د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
بله، په سم لوري دا هڅې کیږي. طالبان بالاخره افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي. نو دا هلې ځلې په ښه توګه روانې دي. دوی ته وړاندیز دا دی چې تاوتریخوالی بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي. په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولی شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي. فکر کوم د افغان حکومت هڅې په ځای دي. په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې، بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو، سعودي عربستان، چین او نورو ته یې هم دا غوښتنه رسولې ده. موږ د چین د رول ملاتړ کوو، ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي. بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري. افغانستان یوازې د جنگ میدان ګرځېدلی. که دا ځواکونه بریالي شي، دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري. د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیله کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري. خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلې دي. طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ، نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري. موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنگ د اعلان په اړه وي ونه کړي.
څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو، اوس مهال هندوستان افغان ځواکونو ته نظامي زده کړې ورکوي، خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندوستانه د مرستې غوښتنه کړې وه، ویل کېږي چې هغه رد شوی.
نه، هغه نه ده رد شوی. دا معلومات سم نه دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړیو میاشتو کې داسې وړاندیز شوی وو او دا لا هم موږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوی کار شروع کړی، نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نیسي. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نیسي. خو هندوستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړ یو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې موږ یې خپله تولیدوو، ځینې دي چې موږ یې واردوو او داسې دي چې موږ یې اخلو. تر یوه حده مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. د اړتیا په صورت کې به هند په هغې غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندوستان لخوا رد شوي وي.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سینها و چې په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند ورسره مرکه کړې وه.
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د ونیز خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانځو. موږ د دې ونې خبرونه له خوسته د ځوانانو بوختیا او ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړی کړی ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزای، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامله اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی په پیل کې مو د خبرونې ته خراغلاست وایم او خپل لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا تر 80% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته. خو لنیکه مرغه په دې وروستیو کې دوی خمس مصرفیتونه پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو بانډو اطرافو ښار کې په تعلیم بوخت دي، پوهنتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په ښوونځیو ته ځي، همدا ډول تر لسو زرو پورې محصلین پوهنتون ته ځي، خصوصي پوهنتونونو ته ځي، خصوصي لسو ته ځي. دا لویه کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي او ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له ښوونځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي. خو ستونزه دا ده چې د دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونه کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپله مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو نه نور ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم کدی دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصرفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي. دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو وسنجه چشته کچېری زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه ماش چې دی لمالمای څخه خلاص تر وړي مجبور دی چې په سفر کې یو خوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دای به خپل کور ته سره ولیږي. کچېری د دوی لپاره سفر یې په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي. خوست ښه قدرونه لري، ښځوانان لري، کولای شي چې په هر تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسئله ته بیا امرازو غواړم. همدا پوښتنه د خویندو په استازیتوب له خور کامله اکبری څخه هم ولرو چې د خوست په ټولنه کې زموږ د خویندو مهمې بوختیاوي څه دي؟
نو د ښځو بوختیا هم چې وګورو کافي بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خویندې اوس ورځ تر بلې دیني تحصیلات یې عالي کېږي، ورځ تر بلې دی هغه تعلیم کچه زیاتیږي او دی ډېر پراخ هغه ته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید دی وګمره شي، که په هر هغه دولتي وي که غیر دولتي نهادونه وي. یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لرو په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خویندې په د ښځو وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي. نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خویندې چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوخت دي، یا هم د ښځو پر ریاست کې بوخت دي، یا د محدود ریاستونو شته چې په هغه کې زموږ خویندې کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمينه سل په سل کې خو سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر نه ده.
کامله خور، هم دا خبره چې تاسو داونه وکړه، واقعا د موږ خویندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، یا معارف کې زیاتې دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خویندو دا لیوالتیا نه ده خودلې چې پرته له دې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احیانا نورو ریاستونو کې، کلو پراختیا ریاست کې، اطلاعات فرهنګ ریاست کې، او نور ریاستونه دي، ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احیانا د دوی لیوالتیا زیاته شي، فکر نه کوئ چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته؟
مانه نه، یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لرو په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نش کولای په ټولو مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کړي یا خپل دند تر سره کړي. او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د خزل لپاره وي، او هغه اعلانونه چې مثلا یا حق ولادت د مېرمنو لپاره دی، هغه تر اوسه پر موږ ته تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې مونږ په اصلاحي دریلي طریقې کې چې په خوست ولایت کې مونږ ډېری خلک مثلا نور ریاستونو ته امتحان ورکوي خو متاسفانه اوس پوری دی ندی توانې دلی چیغتا مندنی په خون عمر باندې کامیاب شي زکه چې زمونږ غاری اساتونو کوم کارکون کې چې دی کوم چې پراس کې قرار لري نه غوړي چې مرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکي نو دا هم زمونږ ستونزې په خصوص ولایت کې زکه چې موږ خپل لیدل دي دوا درې کاله مخته یو زمونږ خور و دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نن وی نمبر یې وړل یو بل ورور وو هته نوی نمبر یې وړل د زمونږ خور ناکام شوله او دا ورور زمونږ په وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو زکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره او ډېر موږ ټولو مېرمنو دا باندې امیدي و خدلا نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خصه او سړی د 50% کې راشي تر اوسه پر هغه خبرې او هغه وادي چې خزو ته ورکول شي تر اوسه پرې پلیشي نه دینه دولت پرې کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سم ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم حق لري تر اوسه پرې موږ ته حق نه درا کړی همداسې حق چې باید موږ ته راکړي او داسې حق چې مثلا اعلان کړي د کاغذ په مخ لیکل کېږي ما تاسو فن هغه ملکي نه تر اوسه پرې
کومه خور تاسو د خويندو داسې یو لیست لري چې هغه خويند تحصیل یافته یا لکټرلګه دوله سم سم نه فارغ شي وي یا د سوال سم سم نه فارغ شي وي انسټیټیوټ نه یا د پانتون نه فارغ شي وي هغه لیوالتیا ولري کار وکي او دوی لا تر اوسه پرې دا فرصت نه موندلای چې دوی جذب شي
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې ترلاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پرې نه دي توانې درې ځکه چې موږ د سي زای دوی لپاره مثلا نه دی موندلای کبي ایا موزه موږ نه زموږ سره کومک نه دی کړای تر څو زموږ خيان دي حق ولې زموږ خيان ته باید ورکي ځکه چې خزه په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي خزه ته ډیر ضرورت دی نسبت دینارینه ونه چې وای د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپل په جامعې کې کار وکړي او په خپل په د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوس پوری زموږ مېرمن نه د توانې د چمدار رقم ته مثلا لکه سر کنده چیلانات ورکوي سر رقم ته چې مثلا دولت غوړي سر رقم ته قانون جوړيږي تر قانون د غلاندې د دوی لپاره کار اوس پوری زمينانه د برابر شوي موږ لستونه روز موږ خو اندي امدا غوړي چې پټول ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید د خو مېرمنو لپاره وشي تر اوس پوری نه شي
مننه نسرین احسانی خور امدا پښتنه کزره تاسو نه موکم چې خويندې په کوم برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا هم زموږ په خوښ کې داسې خويندې شته چې هغه لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدود ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي خويندې لیوالتیا
لري چې په هر اداره کې د کار وکړي خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابر وي د کوم وصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خوایند دوی د کار زمينه برابر کړي خاص کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داس نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي و نفر خزه وګمري هغه اداره کې چې لاس نفر سړی دی اقل اندري درې خزه باید په هغه کې وګمره لشي چې د خزه د خزه سره هغه خپل مشکل سره حل شي دي نو دا شایون باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خزو ته څنګه ورکې چې اټل دی نارینه وې درا ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګه خزې هم پښتنه ول لري بالکل هر خزه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدای څخه نه چې هغه کې اټل سړی وی ونه فر زنه نه وی بیا لګ مشکل تم میږي
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې دوی هم دا سکتور یا معرف خو چې تعلیم تربیه پانځه ده او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانې دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توفیر راغلی
خیر صاحب ما مخکې هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خواندې چې دغه دوه ځایونه مشخص کړي دي چې یا تعلیم او تربیه یا صحت یا ما په دغه ځایونو کې ښځې اکثریت دي نو که د نرو ځایونو کې یا د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هېڅ مشکل یې ښځو دپاره نشته دغسې به ژورنالیستۍ ته ورځي دغسې به نره کارونه هر کار دوی کولای شي یو ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا هغه ونه کی په سطح جگہ نوی ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دینه
خوشی کې
سلام وي د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مننه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوښ کې په دې ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورنه څنګه ده
ځوانان په دې ورستۍ کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوي ده خو هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډ اخلي او په دې کې فعال دي، خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي که مدني حرکتونه دي او که هم داشن سیاسي حرکتونه دي، د خوست ځوانان په کې برخه اخلي. څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شو چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان وو چې دغه واه څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل، ډیره لیوالتیا وښودله. هغه وو چې ښار ډیر پاک شول، د ښار بڼه بدله شوله. اکثره وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان رمخکی کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي. ډیر داسې لیدل شوي چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره بس پنر ټوله کړې ده، همداشانې هغه ماشومان لپاره چې د تعلیم زمینه ورته برابر نه وه دوی ورته بس پنر ټوله کړې ده چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.